Manen Ahmet ise Kurva'dan. سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخه موګه جدي سوګه د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند ننګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شېبو کې به پیل شي. د شاعرانو پر ژوند پکې خبرې کیږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو له لورې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې ټلویزیوني خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز نن دا خبر ورکړی دی او په یو بیان کې په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه به بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو دې اقداماتو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولي دي. چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس پاڼې په ټویټر خبر کړی دی. په افغانستان کې د چین سفیر جاوا شینګ او ورسره مل پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبرې اژانس څرګندوي چې دا مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کېږي. افغانستان پر اوس کال چین ته د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لري. چین یو له هغو څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ د دوی سفیر هم منلی دی. د خیبر پختونخوا په اړه رئیس مل خان کې د حکومتي ملیشا ځواک پر پوستي په بریج کې لږ تر لږه لس ملیشا ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې بریج تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشا ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوځ ادا کړی و چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او دوه سنمرګ په شمول نه غړي وژلي دي. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یک شنبې یا دو شنبې په جنګي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زلنسکي پر شمالي کوریا او روسیا د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د اکتوبر په 23مه د روسیې کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي دي. واشنگټن د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د شمالي کوریا 3000 سرتیري په روسیې کې ځای پر ځای شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم د مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبریالانو پر یوه مرکز بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په بیروت کې میشت المادین ټلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکارانو. المنار ټلویزیون بیا ویلي دی چې دوی یو کمرمن هم په دغې خبریالانو کې وژل شوی. دا ټلویزیون د حزب الله ډلې پورې اړه لري. اسرایلي ځواکونو تر بمبارۍ مخکې په سیمه کې خلکو ته خبرداری نه ورکړی. او د افغانستان د الف لوبډلی له هندوستان الف لوبډلی په وړاندې توپهنه پیل کړې ده او دا لوبه روانه ده. د افغانستان د پخنې سره د آسیا د ایمرجنګ جام په دویمه نیمه پیلوبه کې د افغانستان الف لوبډله د هندوستان الف لوبډلې په وړاندې په شی وګټل او توپهنه خورا کړه. تر دا مهاله افغانستان په 14 اورونو کې 110 منډې کړي. هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی او له دې وروسته چې اورونه پوره شي هند به بیټنګ ته راښکته کېږي. د دغې سیالۍ کوربه عمان دی. دا سیالۍ د افغانستان په وخت 6 بجې پیل شوې ده. د دې لوبې ګټونکی به د اکتوبر په 8مه نېټه د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې پای لوبه لوبوي. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله عبدالرحمن، الله محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. تر دا مهاله په لوبه کې صدیق الله اتل او زبید اکبري دواړو 50 سیزې وهلې دي.
د ژوند رنگونه.
درنو دوستانو، دا اونۍ مو د ژوند رنگونو په خپرونه کې زه اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خپرونه چې زموږ بیلابیل همکاران مخې ته وړي، موږ پکې وخت په وخت د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره، ځوانانو سره، نجونو سره، هغه کسان چې بیلابیلې دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بیلابیلو اړخونو، په بریاوو، ستونزو، هیلو، ناهیلیو په دې ورسره غږیږو. نن مو په دې خپرونه کې یو داسې څوک رابللی ده چې تړاوي له فرهنګي کارونو سره دی، له کلتوري کارونو سره دی. لیکواله ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالی کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي. او تر ټولو مهمه ده چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی. د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري، دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و، دې غړې وه. او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو و، دې کې مهم رول لوبولی. د مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو، مجلو، آنلاین خپرونو مسؤله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی، ستړې مشي، خپرونې ته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده. عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان، نجونې یا د کلو او بانډو مشران، کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړئ ورته ورسوي، دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایه چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پله مخ واوخت، په داسې حال کې چې ډیر کم خو موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي. یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي، ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري، فرهنګي او هنري کارونو ته مخ اوړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لام ستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې، د شعر، د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟
ډېره مننه حال صاحب، زما د هم سلامونه ستاسو ټولو اورېدونکو ته ورسېږي او تاسو ته هم چنن. بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل، ما هغه د پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. او هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم. او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یوړې. او کله چې ما د زده کړې پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نشته، زه د هغوی دپاره شم. زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه وکړی چې یا به دا شعر وي یا به یا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو، هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو. نو هغه مې لګان سره وخت او د مرمن بهیر نومې اوریدلی و او زه هلته ولاړم او ما له دوی څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وګوري او زه کولای شم چې دا چاپ کړم. نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم. شعر لیکل مې په مرمن بهیر کې پیل کړل. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې پاتې یو څه وکړم او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوې وه ما وغوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي او کله انسان سره یو بد څه پېښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه خدای چې اخیستي هغه په یوه مثبت څه بدله کړه نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر دې دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او د تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده، زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درست نه وي، هغه دا دی چې تاسو موږ ته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ. په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د دې ډکولو لپاره م څه وکړه؟ فرهنګي کارونو ته به بېرته راشو، ما ته دا برخه جالبه شوه.
بالکل، ما تر کومه ځایه چې ښوونځی لوستی و نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو هلته ښوونځي بند و، نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د نجونو لپاره و چې هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنی د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونکي د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته بول کې دا ځای بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغه ته ما وکاله هغه منظم زده کړې وکړې او بیا وروسته چې ما خپله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا دوه کاله وروسته بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویه بریا ده. د تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو ترڅنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي ښوونځی تړلی او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لیسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډېر زیات رول لري چې سړی کم مکتب ته ځي نه ځي، تعلیم کوي نه کوي، خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود، اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ؟ هغه وختل مو چې ښوونځي ته ولاړ شئ علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي، او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله؟ کور کې کتابونه لوس ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بلکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم که نه، دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بلکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې څکلي وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي، ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي او همداسې ما هم غوښتل. او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله، بلکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو او کور کې به همیشه کتابونه راتلل، ما هغه منظم لوستل او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرسته کوله چې غوی هم څه شی چې زده وو هغوی ته به مې ویل ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل او کوشش مې کوه چې دغه بهیر کې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم او زما خویندې وې زما ورېرې وې له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله او نور کلیوالو نجونو سره هم او دې دغه سفر ما ته یو څه هم خوندور کړی وو هم یې اسانه کړی وو.
اغلی غنی دا کراته وای چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولی نورې د سنجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند. څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړي او په هماغه وخت کې ځینې نور نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند، په خپلو چارو، په خپل شناخت، پیژندنه، هویت کې څه بدلون وینئ؟ څه توپیر لري له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بالکل زریر کلوای ما چې دغه د زده کړو تاریخ زموږ په ټولنه کې یو ډول له ژوند څخه بیل تعریف کېږي. زده کړې په دې مانا چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل هغه کسانو چې له ما سره یو ځای یا زده کړې نه دي کړې یا له ما سره یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، موږ تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د دې ټولو هغه لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو لپاره هغه په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د زده کړو سیستم درلودای زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه ډېر سل واره ژوند کوو او نه پوهېږم. ډېر کله زه فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړو.
مننه کوم، زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې د موږ د ټولنې یو له ستونزو نه دا ده چې انسانان هغه شیان ډېر کله ترلاسه کولای شي چې په اړه باندې تصور ولري. په یوه سیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولای چې په دنیا کې داسې هم ممکنه ده چې روغتون واوسي، په هغې کې یو امبولانس واوسي او یو درې نمبر واوسي، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي او هر څوک چې ناروغه کېږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي او د بیمه او نور سیستمونه شته دي چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کېږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی، خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نشي کولی. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره، د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځي چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپلو کار پایلې یادونه وکړه او موویل چې متلونه مو راټول کړي وو، نو داسې ښکاري چې دغه د ولسي ادبیاتو نه مو پایل کړی دی، د فوکلور نه. دغه د موږ په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسي ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره په ښارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورته ورسره ډېر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې په تا باندې خپله دغه ولسي ادبیاتو ولسي دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو د څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته د مخه کړه؟
بالکل زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیات خواته راغلم هغه فولکلور و، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري او په ټوله هره سیمه کې که تاسو وګرځئ هلته به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلک ورسره بلد نه وي او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ، هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما پیاسیږي چې کله چې موږ ماشومان یو هغه موږ ته همیشه دغسې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي، نو موږ هغې ته ډېر خوند باندې غوږ نیوه او زما پلار هم دا عادت و، یعنی همیشه به یې هغه کیسې موږ ته کولې. د هغې تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له کلکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه یې په یاد و. زما بابا په هغه سیمه کې د متلونو په ویلو باندې مشهور و، نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه ښه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلوماتو مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات په ټولولو لپاره یا د یو څه په نوي څه په پوهېدلو لپاره، نو دا ټول زما په ذهن کې وو. او کله چې ما وغوښتل چې د متلونو راټول کړم، ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم او ډېر څه اسانه یعنې په ذهن کې مې وو او ومې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شي نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. زه پوهېږم چې دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي، خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې و، څه مې چې هغه وخت کې په یاد و، هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او د هغې تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته دي چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي، او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسوه متلونه ډیر زیات دي، او زه فکر کوم چې موږ د هرې لسیزې د هرو شلو کلونو په وتلو سره د متلونو او د فولکلور د ځینو نورو بډایه برخو یوه برخه هیروو یا یې له لاسه ورکوو. فکر کوم چې دا ستر کار دی، او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی د متلونو په برخه کې هم باید نور وشي، او تر دې علاوه د فولکلور په نورو برخو کې هم وشي تر څو پورې دغه څه چې وسشته دی دا خوندي شي او په راتلونکي کې د ورکېدو له خطر نه وژغورل شي، او کیدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی، زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګه د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې
ستړی مشي د پکتیا له ولایت نه. عبدالرحمن، مخکې ما خپله میلمنې په اړه باندې وویل، څه ویل لرې، څه پوښتنه، نظر، خبره، مهرباني وکړي.
مهرباني خو ستورو رمشه د هغه چې شاعر صاحب کومه ښه خبرې وکړې، او دا خبره دې ته هغه نه لري چې مثال د ادارې کار دی، هغه کې مثال کتاب چاپ کړو دې خبره ونیسې ده. مونږ ورور خپل هم په دې سیمه کې شاعر یم، په دې کم عمر کې شاعري مې ډېره خوښېږي، پوه شوې؟
نو
بیا ډېر له ستونزو سره مخامخ په یوه پروګرام کې چې کوم اما کوم غزل وی بیا غل عمل ما ته ډېر ستونزې جوړې شوې دي. خاطر من اوس ما خپل شاعري ته چې کوم هغه بیا ارسته پرې خول، ځکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي همیشه، خصوصا هغه خلک چې ژبه لري، شعر وایي، لیکل کوي، هغوی خبرې کوي، او کله چې ته خبرې کوي ځینې خبرې په ځینو خلکو باندې ښې نه لګیږي او ستونزې به پیدا کیږي، خو تاسو به ورسره مقاومت کوئ. مثلا اغلی غنی چې څوک دادی د په یو کلی کې دی وینجلې په توګه باندې شعر هم لیکلی، متلونه هم راټول کړي، نو تاسو تم په کار دي چې یو څه ځان تکړه کوي. ځینې خلکو سره که مشکل درته جوړی، لږ خپله لاره بدله کوي، لږ خپله کار کې بدلون راولئ. مهرباني، تاسو نه اورو.
نشته د څه خو مستا خبره واخیسته چې د سیا جنې باندې غزل لیکل یا ته کوم هغه باندې غزل لا خو دومره مشکله غم نشته خو بیا هم د څه غزل چې یا وطن باره کې یا به تیر هغه لږ لږ خامخ انسان د زړه درد کې هغه به راخلي که نه خو به وایي نو داسې هم نه کېږي خو بس
خو که لنډ مونږ ته یو غزل یا څه شی دې وایي یو دوه بیته دې اورو
غزله
وا
یو تش بارک ماشاء الله مصر دم ډیر دی سب بارک درته وای
بارای څه کوي چې چې دې خ خ هنري خ خ شیر دی لیکلې زباور لرم چې دی مهرباني
دا د کار نه کوي
اوري فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی دا دی پکتیانا یو اوریدون کیو غالبا چی خبری داسی ولسی خبری خکاری دلی او شیر و شاعری کولا ویلی چی ستونزو سره مخ شوه دی نو ستونزی خو طولنیز ستونزشتا که تاسو پیت سویل بیا بیو وی خو دی ما بلا پختنه لتاسو ندادا چی دی لیکلو پا برخه کی دی پایل لڅنه وکه او دا محل مثلا په چشي کیسو باندې کار کوي ځکه د تاسو په بیوګرافیک مولوستل چې تاسو د ماشومان لپاره دی لیکلو په برخه کې هم کار کوي البته د ماشومان د ادبیاتو په برخه باندې به ورسته وغږی گزاوته څومره ارتیا دا ورته ولی باید وی ولی باید نوی مګه څومره په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو کې لرو دا شیان په دې به خبرې وکړو خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نه شروع وکړله د متلونو نه وروسته بیا څه ولیکل او اوس په کومه برخه کې غواړئ چې ډیر کار وکړئ یا خوند درکوي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړئ
هم عبدالرحمن ورته خپل سلام وایم او هیله لرم چې د دوی ستونزې ختم شي او ان شاء الله چې یو وخت دوی ته ټول غو شاهدان وو سعودي نور ادبي هڅه شاهدان یو وسیګو ما چې کله مخکې مې مثلا په اړه وویل نو بیا ما لشیر را پایل کړ خو شیر متروس پر ټول غنه د چاپ شوی نو ما مرمن بهیر کې شیر وایا او د ریټر څنګه ما یو کیسه ولیکله د ماشومان لپاره چې اتل بستوري راولي هغه کیسه بیا ماشومان لپاره چاپ شو دغه نو ورسته بیا ماده مشم په ادبیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل یعنی اړ یو کیسه یو کتاب دا کوچنی کتاب مشمانو د پاره چوي نو بیا مې ځنې کتابونه دغه په اړه ورش بارل د جنما سات لپاره چې وي په مشمانو لپاره کتابونه راځ بارل نو ځنې ژباړه مې ورته وکړلې او د مشم په ادبیاتو پرخه کې تقریبا ډېره بوختیا مې په دې برخه کې وایم شعر دومره بیا ما ډېر ونه لیکله که څنګه چې باید ما لیکلی وای اوس په ځینو داسې داستانونو باندې کار کوم چې هغه د لویانو لپاره دي یا د افغان ښځو د ستونزو په اړه دي او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یې ونه وایم خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یې وایم چې باید ځینې شیان ځینې خبرې راواخیستل شي او څنګه خبرې باید ولیکل شي هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تېرېږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصا زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې د دوی میندې او د دوی مشرانو څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي چې تر دې ځایه رسېدلي دي
مننه آغلی غنی فکر کوم چې د ماود تا پوښتنې او ځوابونه ډیر دي خو اوریدونکو هم زنګونه وهی د دوی یو نیم ټلیفون بم زده خبرونه په جریان کې راخلم او زه غواړم چې تا پوښتنې هم په داسې یو ترتیب سره وکم چې د ازادي رادیو عام اوریدونکو د ادبیاتو شعر فرهنګي کارونو په اړه باندې پوښي یعنی د عام خلکو د هغه ذهن باندې برابر یي ډیر مسلکی په هغه ادبیاتو باندې به له تاسو سره نه غږیږم تاسو د خپل ماشومانو لپاره د خپلې لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي موږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی دا د موږ اورېدونکی دی له ده به واورو چې دی څه وایي ستړي مشی اتل صاحب له هلمند نه
خدای پاک دې مان قبول کړه. ان لاله درانه سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسېږي. الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامت اوسئ، جوړ اوسئ، ستړي مشئ. تاسو هم اتمن دې موږ له موضوع او د ململ نه خبرې مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
قربان سما یو سلام ملمنی خور ته و خدا پاک دې وګ چروغ جوړ به. و بالکل خبر مان لاله د ازادي رادیو د خبرونه نه چې پیلمن کې خلک نه اوري. الله دې ته قدر ورکړي. نتاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو ته پاره تاکي. ان سم محترم ز خپل د شعر او شاعری سره ډیره مینه لرم، خصوصا هغه شعرونه چې په وطن پسې نوښته سوی، یا مثال په کلیوالو سیمو پسې نوښته سوی، دا د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوی. ما ته ډیر شخوان راکړي ان لاله. او خبره ده چې دلته د اسلامي امارات پر اتاک سره هغه کم شاعران چې و مثال د خبرو شعرونه لیکل، دا سې دغه به لیکل هغه وس نسته. ان سم محترم یا به ترانی و مثال د خبري وس په دلته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمیر په سیمه کې به دغه مشاعره جوړې جوړې راجمدان صاحب محترم چې مثال د مشاعره جوړې د ځوانان د مشاعره کې یا جلسو ته زیاده سي نبوي ناتونه و دغه شان چې دخې دغه سره جوړې هغه شعر او شاعري چې د بالکل پاده سول دلته ځوانانو به خښه ورواړول، خصوصا بیا د خال رسنی چې پیدا سولې ان لاله دې به ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه. په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شعر او ادبيات سره بیمینه والا قدر لول دا خل رسنی چې پیدا سولې لکه فیسبوک او واتساپ او نت دې ځوانان ته بخي د غوړه چوي. ان سم محترم بخي خپل کارونه لازم نه پاتې د شعر او شاعري خو تک نظم د ملمنی خور ته پدرنش د غیبه پښتنه د چې څو کو چې د ځوانان بر تر وګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شعر او شاعري سره مینه والا کا پیدا کی او دغه د کتاب سره مینه والا کا چې ځوانان درلود له وسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه. په دغه حاله رسنی باندې ځانونه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر د خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه حالات تر وګرځو دغه پښتنه د ملمنی خور ځوان سم محترم
ډیر زیاته مننه کوم. تل څه فکر کوم چې یو پر ځای پښتنه ده او لخ کس نم پدی خاطر باندې کړی د چې پدې برخه کې کار کوي. زبې پکت یو ځل تکرار کوم، نه مجانی وای چې فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لوس کم که او کما نګا فرهنګي کلتوري علاقه مندي چې وا هنري علاقه مندي چې وا دای کما کړل او ظاهرا دا انتقاد نور خلک هم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې چې کوم شیان خبريږي هغه چیر سي د کار خبري به هم پکې خشیان به هم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي. یو ځوانان ډیر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي. تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه وي څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامېږي؟ ځکه چې دام یو دلیل دی چې خلک وایي چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي، او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي، دوی به زیاتره د مبتزلو شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیره کی او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به تنې پاتې. د یوې لیکوالې په توګه باندې او داسې یو څوک چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی، څه فکر کوئ؟ څه اغېز لري؟
بالکل خاله رسنۍ خو د نن ورځې د ژوند یو واقعیت یا سترګې نشي ترې پټېدای. موږ تاسو ټول وینو چې پخوا به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروه، اوس هغوی په خاله رسنۍ باندې وختونه تیروي او ستاسو په خبره چې ځینې وخت خو موضوعات ډېر مبتزله او داسې موضوعات وي چې اته په لوستلو نه اړ دي یا په لیکلو نه اړ دي، خو اوس چې راغلی ده نو یو څه چې موږ کولای شو موږ له خواله رسنۍ څخه پریکون نه شو کولای. یو څه چې کولای شو موږ په خواله رسنۍ کې همدغه څه چې موږ غواړو یا څه چې زموږ لپاره مهم دي یا څه چې زموږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دودولای او عامولای شو. د بېلګې په ډول موږ مثلا داسې سایتونه او داسې پونه جوړولای شو چې د هغې څخه یا په هغې کې فعالېدلی شو چې هغهته موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو، یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خوري هغې باندې بحثونه ولرو. او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ که په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او د دې لپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولای شي چې له خواله رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت دې ته ځای نه کړي چې مثلا یا په ټلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خواله رسنۍ کې آنلاین ووسیږي. نو دغه یو حل لاره کېدلی شي. موږ کېدلی شو چې په خپلو هغه مجلسونه چې لرو تر هغې کې د کتاب لوست عام کړو، یا مثلا په داس موضوعاتو باندې بحثونه هم کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان پکې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي. نو دغه څه حل لارې ورته راکولای شو. نو خو خواله رسنۍ اوس زموږ ژوند ته راغلي دي او دې کې هم شک نشته چې که مبتزل څه لري خو هغه موږ یو له بل سره ساتلي یو، موږ یو د بل له نظریاتو څخه خبرېږو او دې کې کولای شو د نړۍ له ګوټګو څخه د لویو لویو لیکوالانو آثار ولولو د هغوی په نظریا او په فکرونو باندې خبر شو او په دې خبر شي فکرونه را نړۍ کې ژوند څنګه روان دی. نو زه خواله رسنیو ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو.
مننه کور آباد. فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولی شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته، یو څه لري دي ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو روزنې دا پوښتنې زخته زیاتې دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل. یو شی چې ما ته معلوم شو، زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافق کی، په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډېره زیاته ده. خلک له شعر سره ډېره مینه لري، علاقه مندي لري، په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقه مندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوئ، علت څه دی؟
بالکل، لکه مخکې چې موږ دوه اورېدونکي درلودل، عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب، دوی دواړه وویل چې موږ شعر سره علاقه لرو، یا یعنی زیاتر وخت ادبیات د شعر په معنا دي، بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې. او یو علت یې ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي، یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولای چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست، یا ورته غواړئ چې ورته ووایئ چې یاد دې مې، هغه نشئ کولای چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایئ، خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لنډۍ کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شئ. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده یې کړې ده، یو خبره دا ده چې مختلف حکم هم خپله خبره کولای شو او په ادبي شکل هم کولای شو. او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولای شئ چې ته ولیکه یا غزل شي او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي، خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ، نو هغلته به حد څه باندې لږ څه نقد ډېر وي، یا به مثلا لایملا تر نشانه رانیول یې، بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو او چې د کیسې اصل موضوع شو، د کیسې اتل شو، د کیسې راوي شو، په دې ټولو باندې به غږېږي، خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی، او ځکه ځوانان ورسره علاقه مند دي او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي، نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته
خوندوارم کاری. تاسو ویل چې په پیل کې مو شعرونه لیکل، وروسته وروسته مو ورته هغومره رسیدګي ونه شوه کړی چې د تاسو په وینا چې څومره په کار وه. اوس شعرونه لیکئ که نه یوازې ما داستانونه او په نثر باندې اختی؟
ولا کریستیا وایم اوس زه ډېر کم شعر لیکم.
له وطن نه لریوالي تاثیر دی که نه؟ کله نا کله د انسان د معلوماتو او د لست، یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي د ماشومان لپاره، یا د کیسو او داستانونو په لیکلو د دې اغیز دی؟
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډېره نرمه ده، هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډېره څور ته وایي ما ته را نږدې ده، یعنی مثلا ډېر شخصي ده. فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم را اخیستی، بېلابېل دلایل شي چې هغه څه چې ورته غواړم چې شعر پی جو کرم اگل ما سخه داستان شی او یا ما سخه کیسه شی.
واقعا کله نا کله یو مفهوم چې دی په ذهن کې خصوصا دغه سی یو کاسته چې هغه مفهوم چې په نثر هم لیکلی شي په داستان هم لیکلی شي په شعر هم لیکل کېدلی شي دی لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دی مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دی ته کم رنگ ورکم د شعر رنگ به خی کنا دی نثر داستان په شکل به خی په بل کملاره به خی او دا همیشه و پوښتنه ای ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم ځکه د ما اوریدونکي هم له شعر سره ډیر علاقه لري خو وخت را کمیږي نو که یو شعر مو راته ووایئ بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت در سره لنډې خبرې کوم. یو شعر به وسله تاسو واورو که در سره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شئ. بالکل، زه به یو لنډ غزل تاسو ته وایم. زما غزلونه ډېر لنډ
غزل دی چې وایي: کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، چیرته بیا دوی سترګې پرانستی کتاب.
واه ډېر ښه ډېر ښه.
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ. چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب. د ژوند ازمون یو لبل سخت را روان،
د ژوند ازمون یو لبل سخرا روان،
پانا په پانا چې اوخته کتاب،
پانا په پانا چې اوخته کتاب.
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، پسو جلتونو کې من غسته کتاب، پسو جلتونو کې من غسته کتاب. او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب.
واه واه، دا وروسته باید ډېر ښه دی. نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. رښتیا دی کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی؟
والا نه پوهېږم، شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي، خو داسې چې زه وایم چې والا د خاص خاطرات لرم نو پیادېږي.
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډېر بوخت و، د ما خپله تجربه چې کومه وه د ورځې به په کارونو کې بوخت و، دا د کلي کور پټیو مځکو په کارونو کې، او د شپې دغه څراغونه میراغونه او دغومره ډېره روښنایي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې. نو کله نا کله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي، خو ډېره طبیعي رڼا ده او د باید کې واقعا چې ډېره خوږلني دا ده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ډېره زیاته مننه. راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کېدلی شي، ډېرې خبرې کېدلی شي، د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې. دغه تاسو چې یاد ک بهیر دی میرمن بهیر غړي چې وي یا لاغې نه وروسته، دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی، او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعرانې لیکي واقعا چې ډیر لوړه اوچت شعرونه دي، ځینې چې زه چیرته لولم یا اورم. نو دا یو بیل بحث دی چې کیدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو، جالبه موضوع ده. خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو. اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اوریدونکي پرې پوه شي څه شی دی او ولې مهم دی؟
بالکل، هر هغه داستان کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایئ، د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي، یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي، او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي. د ماشوم لپاره بوختیا ډېره مهمه ده. که ماشوم بوخت نه وي، هغه شی نه اوري یا ورسره مینه نه کوي، نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو. روزنیزه برخه یې مهمه ده، او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم ورسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي.
په افغانستان کې د ماشومانو ادبیات څومره شته دي؟ لکه مثلا که یو څوک غواړي چې خپل ماشومان ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسه ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې څومره د خلکو لاسرسي ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسي لري؟
بالکل، په افغانستان کې خصوصا په دغه وروستیو کلونو کې، وروستیو شل کلونو کې، د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وایو، په دې کلونو کې ماشومان ادبیات لکه د نورو برخو کې ډېر کار وشو، او تقریبا په کتابخانو کې، د کابل ښار کتابخانو کې، البته په لوی ښارونو کې، ممکن په ټولو لوی ښارونو کې موږ د ماشوم دپاره کتابونه ولرو. شاید کافي نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډېر ښه نه وي، او موږ کتابونه لرو د ماشومانو لپاره، او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو له بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی، دا زما همیشنۍ خبره ده. موږ نه کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي، او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت ته اجازه راکړې ده. تاسو پوهېږئ چې ماشومان لپاره چې کتابونه لیکل کېږي، د هغوی عموما کاغذ کیفیت ښه وي، او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتره وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه ښاري او عصري چاره ده، چې مثلا په ښارونو کې ماشومانو ته لاسرسی لري. خوشحال یم په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې، او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت یې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو ورسره علاقمندي درلود، او د هغوی لاسته رسېدل. او بل کله ماشومان کوم چې کار وه دي، او همېشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د مستو مدیره زیاته، او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل، د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی په افغانستان کې.
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوي یاد کړله؟ تاسو په خپل مو د خپل ماشومتوب تجربې درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي، په کمپونو کې هم داسې یو سرګردانه ژوند وو، که په افغانستان کې مو له سرګردانه نه ډک وو، که په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې. یو کتاب یا مجله چې به ما مکتب کې پیدا کړله، را به مې وړله، یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله، د ما یادیږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو، هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړه ولاد، یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده، هغه به کوشش کوو چې ټکي سره وجنګوي، او بالاخره ترې یو کلمه را وباسي. دغه یو اخبار به داسې د موږ په لاسونو کې زوړ شو، یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنی چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته یې رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه. او فکر کوم چې اوس په پکې ډېر بدلون نه راغلی، چې خلک لکه تاسو چې ویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب، کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي؟ مثلا تحفې ورته راوړي، پټاقۍ ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي، یا نور شیان ورته اخلي. تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کړي، یو پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بالکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیو د چلډرن د ماسپې سره همکار وم، له هغوی سره موږ یو سل شپېته کتابونه چې نیمایي پښتو نیمایي دري وو، دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیتور د تینګ په برخه کې زه ورسره همکار وم. او د دې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې و، په هغې کې موږ تر 50 شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته. او نور داسې مؤسسات وو، او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي، خو په کافي اندازه، او په ټولو کلیو کې، او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم همغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونو ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره همدغه ده چې ډېر کله لویان زموږ له بده مرغه چې نسل تر نسل، موږ یو نسل کله ښته راباسواده شي، بیا یا داسې وخت هره شي څو زموږ مشران بې سواده پاتې شي، یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي. نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکارېږي چې خپل ماشومان لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که یو کتاب ورته مهم ښکاري، شاید واسي ونه لري. نو دغه حالات یو څه کار پکار دی، یو څه فکر پکار دی چې کېدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کېدلی شي.
تاسو د یوې ټولنې یادونه وکړله چې تاسو درلوده د دې ټولنې نوم ما اورېدلی و یو څه د کارونو په اړه باندې هم خبر وم. واقعا په وروستیو شلو کلونو کې لسګونه د ماشومانو لپاره کیسې او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوئ چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه که په هره ژبه باندې خپرونه کوي، په دری باندې کوي، یا په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبو باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشیو باندې، یو سیستم ته اړتیا شته د ترسو د افغان ماشومانو ضرورتونه او اړتیاوی معلومی کړل شي، او پاغه کی مثلا دغه ټولنیس فعالان دا چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، د ماشومانو په روزنه کې او ذکر خو د ماشومانو په حق کې راځي، د حقونو په برخه کې د ماشومانو دولتونه مؤسسات په ګډه باندې سرکار وکي، ترسو وتوانیږي چې په پراخه کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان لمخې کار ته اړتیا وینئ دسي.
بالکل، زه تر ټولو د مصفت د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې لومړیتوب ورکوم، ځکه چې مصفت خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کنیمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم منظمې کتابخانې ولري او منظم داسې پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم څه یې بوخت ساتلی شي، او څه چې بوخت ساتي کوم معلومات هغه ته ورکوي، کوم ښوونه درته ورکوي، دغه څه څه که موږ راواخلو او هغه لومړیتوبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه مونږ که دې پوهنې په دې نصاب چمتو کوونکې یو څوک لرو، یا دې ماشومان اگر چې تاسو د ماشومان د روزنې په برخه کې تجربه لري، کېدای شي په دې باندې بهتره بحث وکړل شي. زه په کتي وازی د خپل تجربه په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه خونځي ګورم، مثلا تر ډیره دوی په د لومړنیو سنفونو کې همدا چې تاسو د ماشوم ادبیات بولئ او په مجموع کې په ساده ژبه کې وایي، د ژبې زده کړه یعنی سم زده کړه، چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لوستلو باندې پوه شي چې څنګه یې لولي، داستان نه څنګه معنی اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅې ور باندې کوي په دې لومړی، لکه دا نور شیان پی ډیر نه لولي، څومره چې دا امام ماشومان ښوونځي ته ځي شعرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې د موږ خلک ماشومان او غټان کله ناکله ملامتوي چې ولې شعرونه وایي، د شعرونو تجربې ور باندې کوي، ورته یې ولیکه، یو شعر ولیکه، غونډې ورته جوړوي. یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنیو صنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنیو ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره، ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساینس رانه ډیر زیات شي په ټیټو صنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهیږي، باید ډیر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دینی زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو اوسنی وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، یو څه ماته ګوډه یوه ولاړه بیړۍ د زده کړو او ښوونې په برخه کې هغه روانه شوي وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بالکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې یا د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم، زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده. دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې مې خپله ښوونکې پاتې شوې یم، او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول ما لس میاشتې نور هم تدریس او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. داسې نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ټولنه ورسره وشړېږي. دوه کاله درې کاله یو عمر دی چې د یو انسان تیریږي، او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر کله چې ماشومانو تیریږي تر اطلاق کرنۍ پورې ماشومان ډېر چټک وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي. او لکه څه مخکې چې تاسو وویل د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه چې فکر کوو هغه په ژبه موږ بیانوو، او ژبه د فکر د بیان تر ټولو اړینه برخه ده. نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نشو کولای، او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو، هغه نورې زده کړې خو پرېږده، نو موږ به څنګه وکولای شو چې یوه سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط ترسره کړای شو؟
نایما غنی په کلی کې مجوند کړي دی ولست خلکو کیسی او خبرې به مو اوریدلې وي، معاصر ژوند مو کړي، ادبیات مو لستی، داستانونه مو لیکلي. زه یو پښتنه در نه کومه چې نه پیګم تاسو څه خل دي ته جواب وایي، خو زه کله نه کله چې د اوریدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي، خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه، او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی، لکه موږ پرې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پرې بحث کوئ. دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی؟
بالکل، کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی، مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی، نو زه فکر کوم چې دغه د مختلو شعور ته توهین دی. په پخوا زمانو کې کله چې کله دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وې، نو هغه وخت خو د لویانو دپاره هم ښوونځی نه و. اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسې وکړو. ښوونځی څه مانا؟ ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم. هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و، حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل، نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي. یا مثلا ما چې څه خوړل هغه یا وخت له طبیعت څخه ترلاسه کېدل، هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم. اوس چې ښوونځی دی، ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي. څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه په هغې باندې درو، زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دي، زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره، د ښځې دپاره، د هر انسان دپاره. د وسن وخت اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي. نو که پوس غواړي چې په دې ټولنه کې واوسېږي، په نننۍ نړۍ کې واوسېږي، باید نننۍ نړۍ سره هغه څه چې په دې نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړې چې څنګه یې مخته یوسي، او هغه ښوونځی ته تر زده کوي. نو نه پوهېږم، زما ځواب شاید احساساتي وي، خو
نه فکر کوم چې تاسو ځواب ډیر منطقي دی، ځکه چې تاسو ټینګار پدې دی چې ښوونځی وستاسې څه نه دي چې د یو جلا څیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي، بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده. مننه کوو، ډېرې پوښتنې او خبرې پاتې شولې. د موږ د خپرونې وخت په ختمېدلو شو. مننه کوو نایما غنی، افغان لیکواله، شاعره، او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یوه مخکخه فعاله او د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې. له تاسو ډېر زیاته مننه کوو. کور مباد له هغه اورېدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واورېده. لاغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول خو موږ یې متاسفانه چې ټلیفونونه وانه خستلی شول. ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم. خاده و باد اوسئ.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزا زم زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ما تړی شپوتا پات کی گدرن.